دقایق آخر وقایه در بین مردم که استفاده کردن از پشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم با روسی حق دارن که در مقابل مورد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود رایه کنن تا که مردم وقایه را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9:01 شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروسته او سخت واورو او بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمهییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډیرو بندو شوو لارو د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبې تړل شوې وه هم نن سهار بیرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بیرته ځنګله ته خوشي کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دیرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پې شوې وه یوه وترنارې درملنه کړې او ډېر ژر به بیرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارې سره تکر شوید. نموری ویل پتا پیشوی و چلویخت پولیسو که ده شپگو روختیایی حالت خنده. ده نموری پاینا دا پولیس ده انتخاباتو پا محال ده دندو تر سرکولو لپاره دیره اسماعیل خان تا روانو. پا پاکستان که را روانه پنشن به عمومی انتخابات تر سرکیگی. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لا رو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تلابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لکتر لګي 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستی واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولی شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
کنل چې یو غرنۍ او تر ډیره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو وګورئ نیوه بوشګه اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي وسم تورخم کې بیده دي ګیټ بند نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونه دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورستوي واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمه ډیر شي. د غراز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه او په دې اړه اوس په هوای تر لاسه کړی او پویږي چې په څه ډول کولای شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واور او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واور ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدل واور راټول کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واور مو ذخیره کړه تر څو له دلور وکول شو د ځمکې لاندې د اوبو سطح پروژه کولو کې مرسته وکړه.
د کابل اوسیدونکو حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه د جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واور خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د شي کوم چې واوري اکثره یا په بام جام سي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه مغوته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن ذبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خاموي او هر کور بزانت د برفنداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به الټرا ټولېدلې هلته به ویل کېدلې او زمکه بزانت جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخې متخصصین وای کڅه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسي خو دي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونه وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنې او تر ډیره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د رواني وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینې، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخلو بو پسې هم لالهان د سرګردانه دي. جمعه ګل
او ډیر عجل مشکلات زمنګ دادي چې وو زمنګ او په وچې دوه دي وو زمنګ خاتمې دي د وو دوه اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نو وو شګه وو یو کوټه نه پیدا کیږي. وس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې لامل یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپل کورونو او کلیو پر خودو ته ارشي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دادا چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غورو کې کو غورو نه کې نو موږ د اوبو پوجا او د زیاتو مجبورتو پوجا باندې سه خلک پکړه تری دی او باقی بم لاشه دا ساحه خوش کیږي
چې د اوبو نه راته شدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشین زمون دا کړي غونډې دتلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د وسیدون کوستون زی لنږدې کتلی او د هواري لپاره به حکومتي دارو او مرستندوی ټولونو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبد الله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه ورېدل هم او د خلکو د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زمونږ چې څومره مسولین دي، زمونږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشت دي، په آباد او باراني کلونو کې به دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو زینو کې غنم کرل شوی وو او ورسره به زرغونی معلومې دي. چینی کاریزونه او کوهیان به لوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼی اوبه بهیدلې. خو سږ کال پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د روښنه نړیوال سازمان په افغانستان کې په ورستیو دوه نیو کې د هادو یا شدید تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبره په راپور کې کړی او ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټه څخه تر 28مې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,000 پیښې ثبت شوې چې درې سوه درې اتیا ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوه نیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوه نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو لس مخیز راپور کې ویل شوی چې د د روان میلادي کال جنوري ل لومړۍ نیټه څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,35,255 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 4 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
نفس متای میشه
سامې بندېږي، زه نشم کولای ازادي هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادي یا شدید تنفسي ناروغي ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو ترڅنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزي بهیدل وچ ټخې ځاندردي او لرزیدل هغه نه هېدي چې د سړې اول عمل زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زد تاب استفاده نمویم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,304,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم 4 ورځې وړاندې ویلي و چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرې نشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویست، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصيلي راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښ شو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پرشوي وازنې ټیسټ لوبې دریم ورځ هم بشپړ شو، خو افغان لوبډله لا هم 20 منډې شاته ده. سریلانکا د دریم ورځ په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډې وکړې. د یادې لوبډله لپاره انجلا ماتیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وي. په افغان توپاچونکو کې نوید زدران خو وزلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم 2-2 سریلانکا کې لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپوهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړې دوه سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپوهونکو د دویمې پاڼې پیل ډیر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نورعلي زدران بیا په 40 منډو وسوځید. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د دریمې ورځې تر پایه نه سوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزې وهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 لوریزې وهلې او 101 نه سوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو نه سوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاړې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. دا ولې د چلا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 منیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 منیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیز رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل د دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4 میلیونو ولکه 8000 کسانو اوړي چې 80% یې هم نارینه دي.
نن د فبروري 4 د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس شلمه کلیزه ده. دا ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه کاروونکي لري. د دغه ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بیلابیلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانمو فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه کاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو اکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
د خوست ولایت اوسیدونکی عمر اندیش چې څه کم 45 کاله کېږي د فیسبوک کاروونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
شاید د ګټې تر څنګ نقصانات هم لري، خو ګټه ډېره ده. فاصلې را لنډې کړې، اسانۍ رامنځته کړې. د فیسبوک د زده کړې نظریاتو تبادله او حال احوال تقریبا غوره درس دی.
د کابل خروسی دن کې بریالی نوري چې نږدې لس کاله کېږي فیسبوک کاروي وایي فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان نشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کېږي.
ما میبینیم که حساب های جعلی که به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
مگوینو چه جعلی اکانتون اشتا چه پا شخصیتونو برید کهوی ده کارکون که ده غور کاروانی نشتواله او ده یو شخصیت سخه منفی نیوکا یو لمنفی اغیز و سخه ده، خو مضبط اغیزی دیدی چه ده کاروان که پا اقتصادی طولنیز او کلتوری برخوی اغیزی کردی
زندگی بر امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
د ناپلیون کټ ویب پاڼې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د شمیرو له مخې د 2024 کال په جنوري کې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر 4,900,000 ته رسیږي چې 2.5% نارینه او 10.3% ښځې دي.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو واورېد چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه ورځ د سرطان ناروغي نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په را رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدی وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله دوه ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغې میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی وم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه، اړ شوم چې پاکستان کې خپله درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی، نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجي خود
د کابل خار اوسیدونکې مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې له څه مودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځش په غوړ سره دا واکسین سره دا اوس تللی دی چې عملیاتو سی بخیر او مشکل په دې کې دی چې به پاسپورت ویزه نه بغیر نه پری دی کوکان دی په مشکل دی زی تقریبا 2-3 شپې دی وسم تورخم کې بیده دی ګیټ بند نه پری دی چې لار سی عمل ته په تکلیف پراته دی په شبا خانو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدی چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لاري پاکستان ته لکوم خند پرته تګ را تک کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لړمحالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورتونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 13 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د درملنې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی و چې 3000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغۍ د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل اکسپانډ لیکلي، په نړۍ کې له هر 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 10% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. دوهمه برخه کې ازادي